سهار اته بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن یک شنبه ده، د لندیا قوسه 13 د دسمبر 8. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدلای شي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې سوریه کې روانو تحولاتو د نړیوالو اندیشنې پرولې دي. د خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیره کرن ډیکر وایي د طالبانو د مشر لخوا د طبي بنسټونو د تړلو پریکړه د هر ژبې، کلتور او مذهب د ښځو په وړاندې د نه منلو وړ ده. ډیکر تېره شپه په خپل اکسپانه کې لیکلي، کندهار مخکې له ښوونکي کېدلو او انجینر کېدلو د نجونو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی له ګواښ سره مخامخ کړی و، او اوس د نجونو د ډاکټر کېدلو یا قابله کېدلو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی په بشپړه توګه له منځه وړي. دغه امریکایي ډیپلوماتي ویلي، نوي ماشومات به نه زیږي، میندې به مري او ټول افغانان به کړاو ګالي. هغې زیاته کړې چې د غیر ضروري کړاو د مخنیوي لپاره باید دا پریکړه بیرته واخیستل سي. د طالبانو د عمومي مشر د نوي فرمان له مخې د سیشن بیل ورځې په افغانستان کې د طبي زده کړو موسسې او انسټیټیوټونه د ښځو او نجونو پر مخ وتړل سول. دا امر د دوشنبې په ورځ د طالبانو د عام روغتیا وزارت لخوا په کابل کې د طبي انسټیټیوټونو مسؤولانو ته اعلان سو. طالبانو په دې اړه رسما څه نه دي ویلي. د طالبانو ټولګټو وزارت د واوري اوریدو او طوفان لکبل د سالنګ لوی لارې د تړل کېدو خبر ورکړ. دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پر خپل اکسپانه لیکلی چې دغه لارې تیرش شپه 9 بجې او 10 دقیقې د ټولو وسایطو پر مخ وتړل سو. د پوینا د سالنګونو د ساتنې او څارنې کارکونکي د تونل په دوړو لوريو کې د وسایطو د تخلیه په حال کې دي. د طالبانو ټولګټو وزارت وی د تونل په دوړو خواو کې د واوري پاکېدلو چارې روان دي چې د شرایطو له مساعدې دوه سره به دغه د موټر پر مخ پرانیستل سي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د نړیوال بانک تازه راپور رد کړ. د معاونیت پرون شنبه په یو بیان کې ویلي، د نړیوال بانک هغه وروستی راپور چې د افغانستان د اقتصادي وده تر عنوان لاندې خبر کړي له واقعیت لري دی. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت وړاندې ویلي، سره له دې چې په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه او د پانګونې کچه ټیټه ده، بیا هم د قشتپې په څیر لوی پروژې پلیسي وي او خلکو ته پکې د کار زمینه برابره سوې ده. نړیوال بانک تیره چهارشنبه په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې د افغانستان اقتصاد له ننګونو سره مخامخ دی او راتلونکی یې څرګند نه دی. نړیوال بانک له دې وړاندې په یو بل راپور کې ویلي و چې سږ کال د تیر کال پرتله د افغانستان صادرات کم سوي، چې علت یې د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو پر مالونو د مالیاتو لوړیدل یاد سوي وو. په زرګونو معترضان پرون شنبه د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې د حکومت د هغې پریکړې په مخالفت کې لارو سړکونو ته راووتل چې په اروپایي ټولنې کې د دې هېواد د غړیتوب په اړه مذاکرې ځنډوي. دا اعتراضونه چې له څو ورځو د تبلیسی په ګډون د ګرجستان په نورو لویو ښارونو کې روان دي، معترضان پکې د پولیسو له تاوتریخوالي سره مخامخ سوي دي. ډیری معترضان د امنیتي ځواکونو له توقیف څخه د هغو اعتراض کوونکو خوشي کېدل غواړي چې په وروستیو ورځو کې نیول سوي دي. د ګرجستان پولیسو 48 معترضان نیولی دي. د ګرجستان د بلوازد پولیسو پرون سهار ویلي د تبلیسی په جمهوریت میدان کې څو بلواګر نیولی دي. تیر اونۍ په ګرجستان کې رویا ګوند اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د ګرجستان د یو ځای کېدو په باب مذاکرې، چې پر اساس یې تر 2028 میلادي کال پورې دا هیواد له اروپایي ټولنې سره یو ځای کیږي، ځنډوي. دغه اعلان په ګرجستان کې د خلکو غوسه راپارولې او د تبلیسی په ګډون په یو شمېر ښارونو کې خلک لارو سړکونو ته په اعتراض راوتلي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی پرون شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په پاریس کې د اوکراین پر جګړې خبرې وکړې. زلنسکی دا درې اړخیزې خبرې شی او ګټورې بللې او ویلي دي چې د اوکراین د وګړو د جګړې د ډګر پر وضعیت او د اوکراین لپاره پر عادلانه سولې خبرې وکړې. زلنسکی چې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د نوتردام تاریخي کلیسا د پرانیستې په مراسمو کې ګډون کړی و، هڅه کوي د روسیې په وړاندې جګړې لپاره د لویدیځو هیوادونو لا ډیر ملاتړ ترلاسه کړي. د نړۍ په لسګونو لوړ پوړي چارواکي د نوتردام کلیسا د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون په موخه پاریس ته تللي دي. په پاریس کې د نوتردام کلیسا په 2019 میلادي کال کې له اور لګېدو وروسته کاملا سوځېدلې وه. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په مالي مرسته دغه کلیسا بیرته رغول سوې ده. د بریتانیا صدر اعظم کیر ستارمر به د خلیج هیوادونو ته خپل څورځنی سفر نن یکشن به پیل کړي. دا بل کلی چې نوموړي د صدر اعظم په توګه خپل دنده پیل کړي سیمې ته د هغه لومړی رسمي سفر وي، او د دغه سفر پر مهال متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان سره د پیاوړو اقتصادي او دفاعي اړیکو د ټینګولو هڅه کوي. د بریتانیا حکومت پرون په ویلامیه کې ویلي د ستارمر د سفر هدف د پانګونې پیاوړي کول او د دفاعي دغه راز امنیتي شراکت ژور کول دي. ستارمر په جولای میاشت کې د بریتانیا چې د نړۍ شپږم لوی اقتصاد ګڼل کیږي د صدر اعظم په توګه وټاکل شو. او د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو سیالیو په لړ کې نن یکشنبه د استقلال ټیم د جوانانی پیروزی او د اتک انرژي ټیم د خراسان فاریاب په وړاندې مسابقه کوي. پرون شنبه د ابو مسلم ټیم د خدیم اف سی ټیم ته 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه، او د عدالت فرا ټیم د یشلر ټیم سره لوبه 2-2 په وړاندې مساوي کړه. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو سیالۍ د تېرې جمعې په ورځ د 12 لوبډلو په ګډون د هرات په کوربه تو پایل شوې او یو میاشت به دوام وکړي. په پیل کې د سوریې وضعیت ته کتنه کوو. د سوریې یغان چې مشریه یو افراطي ملیشه ډله کوي مرکزی شهر هومس ته ننوتلې دي. د سوریې د رژیم لاتړي روسیا او ایران هڅه کوي چې د سوریې د مستبد ولسمشر بشار الاسد رژیم او په سوریه کې خپل شتمنۍ خوندي وساتي. هومس د پلازمینه دمشق او د سوریې د ساحلي ولایتونو ترمنځ پروت دی، او د سوریې مشرتابه ته له همدغو ساحلي ولایتونو ملاتړ برابرې دی. د هیئت تحریری شام په نوم د یاغانو د ډلې مشر ابو محمد الجولانی پرون وخت ویلي چې جګړه ماری د هومس شهر د ازادۍ په وروستیو شیبو کې دي. د دغه شهر د اوسیدونکو شمیر ولکه 50,000 ته رسیږي. د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، کاناډا او اروپایي ټولنه هیئت تحریری شام ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د یاغانو قمندان حسن عبدالغنی نن سهار ویلي چې د دوی وسلوالو د سوریې مرکزی شهر هومس په بشپړ ډول آزاد کړی دی. حسن عبدالغنی زیاته کړی چې د دوی وسلوال هومس ته له داخلېدو وروسته څه باندې 3,500 بندیان له مرکزی زندانه خوشي کړي دي. د رویټرز خبری اژانس په لیکنه دغه یاغان توانېدلي چې تېره اونۍ پر حلب شهر ولکه ټینګه کړي، چې ورپسې پر درعا، هما او سویدا هم ولکه ټینګه کړه. اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور ورکړی چې د سوریې یاغیانو خپل ناڅاپي پوځي عملیات چټک کړي، او د ولسمشر بشار الاسد د ځای ځایګي په باب معلومات نشته. د سوریې حکومت تر فشارونو وروسته اړسو هغه اوازې چې ګواکې اسد له سوریې تښتېدلی رد کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د آزاد اروپا آزادي راډیو ته ویلي چې واشنگتن په سوریه کې روان وضعیت په دقت څاري. ځایي اوسیدونکو ویلي سره له دې چې پلازمینه دمشق هم د سقوط په حال کې ښکاري، خو لا هم امنیتي ځواکونه پر سړکونو او کوڅو لیدل کیږي، او دوکانونه له خوراکي موادو تش سوي دي. په سوریه کې روانو چټکو تحولاتو ټولې سیمې ته ټکان ورکړی، او لبنان له سوریې سره د خپلو سرحدي دروازو د تړلو خبر ورکړی، خو یوازې هغه دروازه یې پرانستلې چې د لبنان پلازمینه بیروت د سوریې له پلازمینې دمشق سره تړي. د سوریې بل ګاونډي هیواد اردن هم له سوریې سره خپلې ټولې سرحدي دروازې وتړلې. په همدې حال کې تېره شپه د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د اتو کلیدي هیوادونو له مشرانو سره په دوحه کې د یوې سرمشریزې په څنډه کې د 2 ساعتونو لپاره جرګه سو. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هڅه کوي چې په جنیوا کې عاجلې مذاکرې راوبولي څو په سوریه کې منظم سیاسي انتقال ته زمینه برابره سي. د سوریه یاغانو پرون ژمنه وکړه چې په سوریه کې به د خپلو پوځي عملیاتو پر مهال کیمیاوي وسلې ونه کاروي. په دې اړه اندېښنې وې چې شایي هغه وسلې چې په نړیواله سطحه ورباندې بندیزونه لګول سوي د دغو یاغیانو لاسته ورسي. ځینو بهرنیو چارواکو رویټرز خبری اژانس ته د نومونو نښولو په شرط ویلي چې د بشار الاسد حکومت شایي د پرزیدو په حال کې وي. یو امریکایي چارواکي ویلي چې دغه حکومت شایي په 10 ورځو کې نسکور سي، خو یو بل چارواکي بیا ویلي چې اسد شایي روانه اونۍ له واکه وپرځول سي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور وی ساعته
ستاسو له پیغامونو د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. د ازادي رادیو کارکونکو ته مو دغه هیله و ارزو ده چې زموږ ژغ در اسلامي امارت در مشرانو پرې ورسیږي. برق پخوا په 2 افغانۍ و، اول وار په 1.5 افغانۍ و، بیا په 2 افغانۍ سو، اوس په 2.5 افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي، ډیر خلک راوتلي دي. زموږ ژغ در لوړو مقاماتو پورې ورسوئ چې دا برق بیرته اصلاح کړي. چې پخوا په 2 افغانۍ و، اوس یې په 4 افغانۍ کې. چې پخوا په 2 افغانۍ و، اوس یې په 5 افغانۍ کې. خو در 5 افغانۍ دی نه ګرانی. نو اوس مسلمانان ټول سړي دي، دوکانداران شی نه لري، بلته ښاروالي روپۍ جنې غواړي، هلته دا برق روپۍ دي، بازارونه سره خراب دي، سوداوي نشته. زموږ دا هیله او ارزو ده چې زموږ دغه راپور دي در یو مشرانو پورې ورسوئ. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا آزادی رادیو ټول کارکونکو ته د مینې ډک سلامونه. زه عصمت العین د هلمند ولایت څخه در سره اپیل کیږم. عزیزانو، زموږ فریاد د لوړو پورو شهرک ته ورسوئ. یو ډېره سختیه وستلې ده، یوه سختیه دا ده چې پر خلکو باندې د ټیکس مالیې ډېرې زیاتې دي. د بل طرفه سره د علماو څخه او د مشتان بې امامانو سولو د هغو سوشلونه اخي وو، زکاتونه ځینې ټولوي، علما او دوی خپلواکه نه سوله، دا د لوی تاثر لاندې دي. او یا چې مشتان امام نه لري، جماعتونه ودرېدل ګر سره، او سوشلون چې دي هغه دوی اخي. پخوا به خلک بې امامان تور کول، او هغو به دلته د دې مختلیانو د یو مازه کاروبار و. نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي پکښې په دې کې، او خلک خفه کېږي. دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی. یا چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو، سلامونه مې ومنئ. یو شمیر ځوانان وایي د ژمي پر رسیدلو سره دا چې د پخوا په څیر د ژمنیو زده کړو زمینه ورته برابره نه ده او وزګاره په کور ناست دي، د مسلې د دوی زړه تنګي څو برابره ور زیاته کړې ده.
افغانستان داسې یو هیواد دی چې څلور فصله یعنی ډېر بالکل متفاوت دي. ژمی ځانته خوند او کیفیت لري، همداسې پسرلی، اوړی او منی. ولې متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا په هر کور کې، په هر کلي کې، په هره کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کوي چې څنګه له هېواده ووځي.
ځینې نور بیا د خپګان پر ځای ژوند ته د دوام ورکولو لپاره هلې ځلې کوي.
په دې حالت کې ما خلک هم زیات در کړلو، د هغوی لپاره مې په خپل فکر کې یو څه راجوړ کړو چې موږ باید د خلکو لپاره یو څه وکړو. دا مې ومنل چې دا زموږ وطن ده، موږ به دلته اوسو.
نن ام د موضوع چیرون ملتی هم وکری. قدر من اپنون کو دی اکثر ځوانانو په خبره د کال هر موسم ځان ته خپل ښکلا لري. خدا ښکلا هغه وخت نور هم زیاتې دلی شي چې په خبره ژوند دی لکه څنګه یې چې غواړي مخکې لاړ شي. اوس چې ژمی په راتلو دی، یو شمیر ځوانان وایي چې له یوې خوا خو آسمان وریځ، هوا تیاره او سړه وي، دوی د یخنۍ له وجې اړ دي چې ډېر وخت په کور پاتې شي. بل دا چې له کوره بهر هم کوم داسې مصروفیت نه لري چې ورته تفریح شي، دوی ورځ تر بلې مړاوي کوي. او راتلونکي ته هم دا چې طالبان په خپلو بندیزونو کلک ولاړ دي، دوی ته د زده کړو او کار زمینه نه برابروي، کومه هیله نه لري. په دې وروسته غږیږو. په پیل کې د کابل اوسیدونکي لیما د ژمي د موسم په هکله راته وایي.
زمي سره مې څه نه لګیږي. لار اړخ دي، دي له دې خړې هوا سره، له یخ سره، چې څوک بیرون نه سوتلی، له دغو ټولو سره، د دونو سره مرستیا و سرم بخی دسته فضای را تخسته کنه کاری که این تر پسرلی پوری و رو سال پسرلی ندید سیا وقت نسی بیا این تر منی پوری سده تا تشویش نوری مال دونه وقت تیر سده بیا زمانی را رسی گه طول نغدی وری مازم وانا پا مغو چورتونه که زی تیری دینو کسانو خوشی گه بیا هم دا شخصی نظر ده سیا تو که وای چی به معنی خوشی گه ولی دینو کسانی چی لوری ندیر علا قلر زمی سر لری چی دویو گرچی گه پواب رو که یام برف جنگی و که یا هم لار سلری ولایتونو ته د خپلوانو کړی وګرځي خوش اسن ما ته هیڅ فن نه راکوي چې په ځمي کې بیا چې په کور کې واوسي بخي نفس د یو چا په تنکیږي زړی په تنکی کې باید حواس کوو سې لمر همداسې خپله وړی د دې ښکارندوی هم کوي چې ټول حد اقل که نور څه نه وي هغه ماشومان چې مکتبونو ته ځي لارې پرې ښایسته یي
هغه ځوانان چې اوس د طالبانو په نظام کې هم کار کولی شي بیا ژمی د پخوا په څېر ځان ته د استراحت ښه موقع ګڼي. فاطمه ژوند سره په دې اړه غږېدلی یو.
سمه سده ده د استراحت لپاره ښه موسم ده ځکه رخصتي کې انسان پکې راحت وي او یوه رخصتي ده د کارګرو خلکو لپاره د متعلمینو لپاره او منی بیا لږ که زه له خپله شخصي نظره له خپله ژونده ووایم نو منی بیا په ښارونو کې لږ ښه یي خو په اطرافونو کې بیا لږ ستونزمن وي ځکه اکثره خلک تشویش لازمې لري سي ایا چه به ولری که به نه ولری سي زما ځکه افغانستان خو زندګي لږ سخته ده نو منی هم سخت موسم ده از مثل منی نه خوښي خو زما هم بیا خوښ ده شو موسم
خو هغه ځوانان چې لدرې کلونو را په دې خوا اوزګار شوي وای دې موضوع د کال د څلورو موسمونو خوند هم ورنه اخیستی دی. میرویس زازای چې اوس په پاکستان کې اوسیږي په دې اړه وایي
هر کال د ژمي پر رسېدو سره به که ځینې ځوانان محصلین ول که د پوهنځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي ول هغو به په امادګۍ باندې بوخت ول په کورسونو کې او هغو ځوانانو چې دندې لرلې هغه ګرمو ولایتونو ته به د ملګرو سره په چکر تلل اکثرا دغه د مشرقي ولایتونه د چکر لپاره ډېر نامتو ول هغه د مایي خوړلو لپاره به تلل حداقل یو تفریح او فری وخت کې به یې ځان ته د ساتری یو وخت جوړو ولی متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي اکثرا ځوانان اوس په هر کور کې په هر کلي کې په هره کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري یوازې په دې فکر کوي چې څنګه له هېواده ووځي یعنې په ټوله کې هغه د هېواد سره د مینې یا هغه د پرمختګ او د تعلیم او تحصیل روحیه په ټوله کې په ځوانانو کې له منځه تللې ده یو لوی لامل له دام کې د لشي چې یو کور کې خويندې له درس او تعلیم محرومي دي هم ورونه درس ته ځي په همدې اساس باندې ډيري ځوانان له هواده تښتې دي د پخوا په پرتله هیڅ راتلونکي ته کومه هیله مندي او کوم پلان او کوم لیدلوری نه لري چې دوی راتلونکي کې څه وکړي داسې یو ډول مایوسي نیولې دي او فکر کوي چې درې کاله مخکې چې کوم څه ترلاسه کړي وو لاړل یوازې اوس هر څه د ملا په لاس کې دي
بله کله ځان را توی تاسو د جمهوریت پر وخت کله به دغه وخت کې د څم کول د ځان د بوختیا لپاره د ځان د مصرفیت لپاره کله وا سړېدل نو ډېر سړی دې ته تم کېږي چې باید په کور کې واوسي دغه وخت د سرګرمۍ لپاره څه د ځان ته برابرول څم کول
افغانستان داسې یو هېواد دی چې څلور فصله یعنې ډېر بالکل متفاوت دي ژمی ځان ته خوند او کیفیت لري همداسې پسرلی اوړی او منی په ژمي کې کارانو به د رخصتۍ په وخت کې یا هغه وخت کې له وظیفې او له نورو مصروفیتونو نه به ذهنن ارامه وو بیا به یې سره پلان تلل چې لاړ شو لغمان او ننګرهار ته د مایي خوړلو لپاره بیا هلته لاړ شو کباب وخورو یو چکر وو یا هم د واورې ورېدو په وخت کې یوې ازادې فضا ته به لاړلو هغه د واورې جنګ یا برجنګي چې ورته وایي هغه به مو کول یعنې په ټوله کې ژوند ته یو دلګرمي وه یوه هیله وه یو مستي وه په ژوند کې ولی اوس له بده مرغه د اوسنیو حاکمانو په راتګ سره دغه هر څه په وطن کې مړاوي شوي دي
تا څومره تمه لرئ چې یوه ورځ به بیرته د ځوانانو په همغه ډول باندې لکه پخوا یې چې د کال هر موسم ته بیلې آمادګۍ نیولې بیا به ځوانان هغه که منی که ژمی دې ته به ځانګړې تیاری نیسي څومره امید لري چې بیا به هغسې یو ورځې ته ورسیږو
امید خو ډېر لرو ځکه دا حالات تر تله نه پاتې کېږي یوه ورځ به ولچونو کې هغه شعور پیدا کېږي چې بالاخره دا خلک ونه مني یا به خلک راپاڅېږي د عمومي قیام په شکل باندې بیرته به هغه حالات داسې یو اړ ته اړوي چې هر څوک پکې خپل واضح حق ولري یو داسې واکدار حاکم واوسي چې هر انسان ته د انسان په صفات باندې خپل حقوق ورسیږي دا حالات به داسې نه پاتې کېږي. یوه ورځ به دا خلک تر پوهاوي رسېږي، دا د جهل تیارې به له منځه وړي، بېرته به د وطن د آبادۍ هیلې راژوندۍ
کړي. یو څه چې اوس ویل کېږي، البته د حاکم نظام لخوا چې د افغانستان په ولایتو کې آرامي ده، هر څوک کولی سي چکر ته لاړ سي، خپل وخت خوښ تیر کړي. تاسو څه فکر کوئ، آیا خلک کولی سي هر ولایت ته لاړ سي خپل چکر ووهي؟ چکر یوازې په دې کېږي چې هلته آرامي واوسي، او که نور څه تم ضرورت شته چې سړی د چکر وهلو لپاره په تیره بیا ځوانه طبقه هغه په لاس کې ولري؟
د دې عامو خلکو په ذهنونو کې یو لوی ابهام داده چې اوس وایي امنیت دی، خو خبر نه دي چې دغه امنیت چې اوس شته دا چا خراب کړی و. او اوسنۍ آرامي داسې ده لکه یو ژوندیو مړو هدیره. په حقیقت کې اوس انسانان په افغانستان کې کورنۍ او هر هغه څوک چې ګرځي شاوخوا ولایتونو کې داسې خاص بل څه لري نه، او دا یو فرصت بولي چې حداقل هغه داسې اکثریت فیصدي کسان داسې دي چې حتی خپل ولایتونه نه دي لیدلي، چې کور کلی څنګه دی، کوم خپلوان په ولایتونو کې دي، چېرته دي، څه دي، څه په څه کې دي، له دې نه دي خبر. او یوازې داسې لکه د روباټ په شکل یا هغه انسانان چې یوازې صاف چریږي او ژوندي دي، ژوند نه کوي. دا مهمه نه ده چې آرامي ده او هر ولایت ته، د هېواد هر پوینټ ته، هر ګوټ ته انسان تللی شي. بې خبره له دې چې په ځوانانو باندې موسیقي بنده ده، موسیقي ورته حرامه ګڼل کېږي، انسان خپله فردي ازادي نه لري. د یو ځوان د لباس په اغوستلو، د ویښتو او د ږیرې او د ګرځېدا په هغه کې، په هر څو قدمۍ کې طالب دی، دوی د هر څه واکدار ګرځېدلی. بنان انسان آزاد پیدا شوی او تر ډېره حده پورې خپلې ازادۍ ته اړتیا لري. نه دا چې په ټوله کې سړی وایي چې په هر اړخ کې باید ازادۍ، نه. هغه څه چې انسان تر ازادۍ پورې تړلی دي، په فردي شکل باندې، په ټولنیز شکل باندې، هغه ازادي باید په بشپړ توګه په خپل اختیار کې ولري.
زازی صاحب، په آخر کې به ځوانانو ته تاسو پیغام ولرو، هغه چې په افغانستان کې دم ګړی اوسېږي او له دوی نه د ژوند ستونزو، حتی د کال هغه څلور فصلونه هېر کړي دي، تاسو به دوی ته څه پیغام لري؟
زه فکر کوم انسانان که هر کله چې په ژوند کې ستونزې راځي، یوازینی د حل لاره دا نه ده چې هغه فضا او هغه ماحول انسان پرېږدي او یو بلې خواته لاړ شي تر څو د ژوند لارې چارې او ارمانونه پوره کړي، یا حداقل یوې نسبي آرامۍ ته ورسیږي. په هر حالت کې باید انسان استقامت ولري، باید مقاومت وکړي او خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. یوه ورځ به دا تیارې رڼا کېږي، یوه ورځ به بېرته هغه وخت راځي چې د همدې ځوانانو په هڅو باندې، د همدې ځوانانو په مبارزې باندې دا هر څه به بېرته سمېږي. هڅه باید دا وشي چې اوس هم د پخوا په څېر کسان هغه روحیه او هغه ذهنیت نه دی پاتې، ولې باید خپل درس ووایي، خپل تعلیم ته دوام ورکړي، تر څو بیا په راتلونکي کې نه دا وخت راګرځي، نه دا فرصت بیا لري. اوس طبیعي ده چې یو بد حالت راغلی، یو خپه څپه هېواد لګېدلې ده، اما دا به له منځه سي. خو دوی باید هېڅکله د ناامیدۍ هېڅ ټریننګ دي چې د دوی ذهن او وجود ونیسي او ټول بالاخره په تېښته کې واوسي، ځکه هېواد بې له ځوانانو نه کېږي. ځوانان له هېواده چې هرې خواته لاړ شي، له خپل هېواده پرته بل چېرته نه شي آبادېدلی.
بله، ډېر زیاته مننه زازی صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور ودان.
د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ څخه را په دې خوا نجونې بیا ډېرې له ستونزو او رواني فشار سره مخ دي، ځکه دوی لیک لوست او کار نشي کولی. د وردګو له اوسېدونکې مارینا سره مې په دې اړه مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
مخکې وختو کې خصوصا هم د مو په کورنۍ کې چې مثلا بعضې ځوانان و، نو کله کوم څوک به چې په اطرافو کې و، هغه به چې کله ژمی شوه، رخصتۍ به شول، نو مکتبونه به رخصت شول، زیاتره به یې مثلا دلته و کابل ته تلل د کورسو دپاره، مثلا چې آمادګي کانکور وویایي او مثلا انګلیسي کورسونه وویایي، هغوی به راول د ژمی دلته خپل درسو ته به ادامه ورکړله. یعنې دا ترتیبات به و، خو اوس سړه په سړه ده.
یعنی اوس افغان ځوانانو ته ژمی، اوړی، منی، پسرلی ټول یو ډول دي،
ټول یو رقم ده. دی ورته بالکل په افغانستان کې ژوند ورته ناشونی دی. یعنی چې ورته ځوان ته ووایي چې درس ووایي، حتما به آینده ولري. ویي چې په افغانستان کې هیڅ آینده نه لري، درس کار څومره زحمت وباسي، زحمتم بې ځایه دی.
اوس خله دی روسا وا سړیږي بیرونم دوی نګرجی خلکان البته تاسو خپل په کور کې ځوانان لري خپلوان لري دغه وخت کې دوی په څه باندې بوخت دي څه کوي د کال په دغه موسم کې چې هوا د سړی دل خواته روانه ده
ځوانان مثلا د مخ کورنۍ خب کوم ځوانان چې لرو هغه د خپل د مشکلات کورنۍ مشکلات سره لاس او گریوان دي چې ما خپل مشکلات حل کو بشاره ګان کوي یو کار ورته پیدا شي مثلا که هر رقم ته کار وي نو ما درته ویل چې درس نه خو بیخی د ځوان طبقه لاس اخیسته دی یعنی درس ته هیڅ امید نشته دی یک ښځې خو هسې پرېږده نارینه هم درته ښایمه چې هیڅ امید د درس نه لیري چې ووایي موږ درس ووایو یو آینده به ولیرو نو یا په کور کې اعصاب خرابي یا په کور کې د پلار و مور سره جنجال یعنی بالاخره دوته ټول مجبور شوي دي
او همدغه دم ګړۍ کله ځان کې سره ته وکړي په کور کې دې څه مصروفیت درته برابر کړی له درې کلونه زیاته موده سوه چې تاسو خو له درس نه هم راګرځول شوي یاستئ کار هم نسته بیرونم آزاد نگرزی را توی وستی او اپ سری دو دو پا ما خبر دروازی نور دی کوتو پوری دی پا چه بانی مصروف هی چه که؟
یعنی واقعا دری کالا که گیشی دی مخ بانده دی زدک رو دروازی ترل شوی دی یعنی دری کالا پا مو بانده دستی تیر شوی دی لکه دیش کالا مو با دیش کالا عمر یعنی خواری شوی دی شخصا دی مخ پلا چه حالت رتا وخیم دی مخ پلا روحی روانی حالت هیچ خنده دی یعنی پا کور که همیشه یعنی مو با دوم را گوشه گیره شوی یو چه یعنی مو با لکه بیرون تا چه اورازم کوم اورازم و زموږه یعنی فکر کوچی دغه انسانان موږ خوري ځکه چې موږ کورس ته نه پریښول کیږي لکه موږ پانتون ته نه شو تلای موږ مکتب ته نه شو تلای او فعلا زه خپل په کور کې هیڅ کوم داسې مصروفیت هم نه لرم ټول ورځ بیکار ناس مثلا کدی کوم هغه وکم هغه لاسي کار ته مخه کوم چې هغه ماته هیڅ په درد نه خوري زه خو صدې یعنی موږ چې وختل کوم چې نه چې موږ ورته آینده جوړ شي هغه درس ویل بود یعنی هغه شون موږ ته هیڅ په درد نه خوري یعنی باور وکړئ زه دومره په تنګ کېږم بعضی وخت یعنی د شپې شپې زه بام ته ما یعنی د مودم نظر په تنگ شي یم چې بل اخره بد د موږ د ژوند حالت څه کی گیزه د ځان پړم دومره تشویش نکم نکده ما چې کشر مدري خورګان دي چې ود قندار ته مسئله ده ای ود کابل ته مسئله ده یم د پروان ته مسئله ده نو باور وکړه چې دومره زحمتونه یستلې دي دومره زحمتونه یستلې دي چې هغه یو کار د ځان نه قرنطین کړی وو د سفاره دومره در سیوی لري چې هغه یعنی د کابل پانتون ته کامیاب دل ډیر مشکله ده کنه نو هغه زحمتونه دای خارج ول دی خو هیله او میتون نم دا و چې هغه درس وی یا پاینده کې دی غونه یو شخصیت جوړ شي خپل وطن لپاره خدمت وکړه خو هیڅ اوس په کورو کې ناس دي ټول
له دغه وخت نه څه ډول ګټه واخیستل سي دي تاسو په فکر باندې چې کله وضعیت سمیږي بیا مکتبونه دینجونو پر مخ خلاصيږي دوی یو لاسته راوړنه ولري دغه وخت نه څه ډول استفاده وسی
کوم ازه پر خو چې زه پیګم بعض په هنتون نه دي چې آنلاین ذکر ورکوي نو لکه مثلا څه رقم چې د ما خورانه داسې لکه هغه چې دي هر څومره چې نامیده شوی دي خو بیا هم په سر دومره نامیده یم خپل درسونه مخه کړی دی یعنی مثلا خپل درسونه آنلاین یا یو کوشش که همه غا رقم ته خیر غا رقم ته خونه کیږي خو بیا هم خپل درسونه وی نو د ټول خویند نه هم دغه هیله ده هغه که ځوانان دي مثلا ځوانان ورون نه دي خویند نه چې خپل درسونه ته ادامه ورکړه که د ملک په درس باندې جوړ نشي مو خپل درس نه یعنی خپل د خواهشات کومه هیله چې لري دغه نشاته شونه ټول نسل به مخاین نه خواسته تابوت اوشي
تاسو خپل خویند نه دا ونه وکړه چې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې په زده کړو باندې بوختي وي او زده کړې په نیم کې پاتې شول دوی اوس په کور کې هغه زده کړې تعقیبوي که نه وایي
تعقیبوي د آنلاین په انټرنټ چې د کوم چې د خارجيان موسسو له طرف نه ورته مثلا کوم زده کړې ورکول کیږي چې آنلاین زنده یو او نه پیګم یو دوه نور په همدون نم دی خو د طریقې خپل زده کړې مخکې بیاي خو بدبختانه چې د ما د کندار خور مسئله چې هغه سګانه کال د تیب نه فارغ وای دی خو دونه وخت زایشه هغه چې د غورځ ویني کوم همسنفیان چې دغه فارغي ګپراتلن کې سومیاشتو کې نو دا درې میاشتې مخکې هغه ته جوړی چې زه به سخت کال تیم نه فارغ دلای
زمای معمولا د سی ورځې وی چې یو ډول تیاره وی اسمان وریز وی کله ووري او کله هم د سی وضعیت وی چې هغه په خبره زړه تنګ ورځې وی اوس چې هغه د پسرلی زړه تنګیم د زمي لزرتنګي سره یو ځای سي چې ټول عمر انجونې په کور باندې دي، دغه لته څومره نور مشکلات زیاتېدلی سي د کورنۍ د غړو ترمنځ، د ځوانانو ترمنځ؟
او بالکل مشکلات ډېر جوړېږي واقعا، لکه مخکې به چې که ښځې به وي که به وړکې وو که هلکان به وو که نجونې به وو، دی به مثلا هر څوک به تلل په خپل درس، هر څوک به مثلا پوهنتون او کورس او هر ځای ته تلل. تا خبره اوس نو په کور کې مثلا جنګ او جنجال مثلا په ډېره وړه خبره لانجه پورته شي، یعنې ځکه چې ټول بې حوصلې شوي دي. یعنې د وطن حالت واقعا هم چې د غټانو غوسه چې د وړو د تحمل نه وتلی دی. نور
بالاخره څه پلان لري؟ دا وضعیت که همداسې دوام وکړه دا زما تیر سی پسرلی براسی، بیا به مکتبونه هم دسی بند وي، پوهنتون به بند وي، تاسو له ځان سره کوم پلان لری؟
واقعا هم چې ریښتیا هم دا خبره ده چې د هر پسرلي ته د موږ امید دا وي چې کاشکې په دغو اوسني نظام کې دومره اصلاحات راشي چې یعنی حداقل نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. خو بیا هم هر څه چې هر پسرلی موږ ناامیده کیږو، ناامیدي پسې ناامیدي، خو په داسې حالت کې چې په ټول وطن باندې داسې حال وي او نجونو ته د بهر وتلو اجازه هم نه وي، ځکه په دو باندې م شاید تاسو پوه وئ چې د نجونو په مخ باندې حتی هره یوه بورسیه تړل شوې ده، حتی د میدان هوایي نه نجونې ګرځول شوي دي. نو د دو په اړه به موږ څه رقم پلان ونیسو؟
یوازینۍ لار همدا ده چې تاسو په تمه یې چې افغانستان کې نظام بدل سي او د ښځو حق ورکړی سي.
بالکل، یوازینۍ لار همدغه ده چې موږ همدغه ته په تمه یو چې د ښځو حق ورکړل شي او نجونو باندې د زده کړو دروازې بېرته خلاصه شي.
بله، یعنی اوسنی نظام نه تاسو تمه نه لرئ چې دوی به د خپل بندیزونه بیرته واخلي، د ښځو پر وړاندې به نرمښت غوره کړي؟
زه خو که څه هم خلک دو ته ډېر امیدوار وو، خصوصا هم اوله کې چې کله جمهوریت سقوط شوی و نو خلک ډېر امیدوار وو چې نه اوس نه حالت طالبان فرق کړی دی. خو زه هیڅ وخت دغو خلکو نه دا امید نه لرم، ځکه چې دغه ډېر شاته پاتې خلک دي او د دو پلارونه و اجداد بېسواده وو، او مثلا هیڅ وخت د ښځې یوه ښځه نه شي لوستلی. نو زه هیڅ وخت دو نه تمه نه لرم. موږ چې یو مثلا زه منتظر، خصوصا هم زه یعنی ټول نجونې منتظر دو ته یو چې یوه ورځ په خیر دغه حکومت سقوط وکړي او بیرته جمهوریت شي او هر څه نورمال شي.
یعنی د دوی په شتون کې تاسو دا شونې نه ګڼئ، فکر نه کوئ چې دا امکان ولري چې نجونې د مکتب ته لاړ شي او ښځې کار ته؟
نه، خیر، ځکه چې دا هماغه شل کاله مخکې چې یو څوک و هماغه خلک دي، د دو اصلاح کېدل هیڅ وخت نشته، د دو خلکو نظریه هیڅ وخت نه بدلیږي. دا د اسلام حق، کوم چا چې لوست زده کړې نه وي کړی، کوم چا چې قرآن نه وي زده، هغه به نو څنګه د ښځې او د نر په د حقوقو په توپیر باندې پوه شي؟ څنګه به یوه ښځه وپېژندلی شي؟ څنګه به یوه ښځه ولوستلی شي؟
تاسو وایئ چې دوی نه پوهېږي، زده کړې نه لري، او حتی د قرآن په لوستلو ترجمه او څه چې قرآن کې راغلي په غنه پوهېږي، مګر دوی ځانو ته بیا وایي چې دوی د دین له لارې خبر دي او کوم څه چې کوي دا د دین په رڼا کې کوي؟
نه، د دین په رڼا کې هغه ویلي دي چې زده کړه په ښځه او په نر فرض ده. خو ومې ویلي نو چې دی د ښځو حق نه شي ورکولی، یعنې زده کړو نه ښځې منع کړي دي. نو البته چې قرآن یې نه دی لوستی او مثلا ترجمه یې نه دی ویلی، زده یې نه دی یا په قدر یې نه پوهېږي، او ښځه یې په پوره معنا نه ده لوستې، که نه بهترین حق چې په اسلام کې دی هغه ښځې ته ورکول شوی دی. خو متاسفانه چې جهالت په دوره کې د ښځې په ارزښت یې څوک نه پوهېږي.
نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ؟
نړیوالې ټولنې نه غواړو چې کوم تړون چې د دوحې شوی دی هغه لغوه شي، او په افغانستان کې یو داسې حکومت که هر رقم ته وي چې حداقل د ښځو حقونه وپېژندل شي. مثلا ښځې لکه اوس چې دي زیاتره وخت، خصوصا زه خپله مثلا چې کوم وخت ووځم د دغو حکومت خونه ځورول شوي یو چې د تاسې محرم، او لکه ښځې چې دي هر څوک چې دي لکه څوک ورور نه لري، په هر کور کې نر نشته دی، ځکه چې په دغو وطن کې یعنی څالو لاسیز کیږي چې جنگ دی، کنه په دو جنگ کې حدس خونه دي چې په دو جنگ کې پردي خارجیان بشه وي دي، هغه دغه وطن خلک دي، دغه کورنۍ خلک دي. نو یعنی اوس محدودیتونه بیخي ډیر دي، د زده کړو سره سره ښځه نشي کولای یو چیرته د ضرورت وخت کې سفر وکړي، حتی نشي کولای یعنی ورځ ته بل محدودیتونه په هغه باندې ډیریږي کمیږي نه.
بله، ډېر زیات مننه په دې لا چې یوه ورځ د ټولو افغان نجونو او میرمنو حقونه ورکړی سي.
ډېر زیات مننه.
ګران دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگه خپرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مل او ملگری
دازما حق دهی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم. له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته ښه راغلاست. په نننی درسي ساعت کې د دریو ټولګیو تاریخ تدریسیږي. په دې درسي ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. پایل کې د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د مصر تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخې ولوستي. په نننی درس کې د آریانا تمدن یو برخه فارس ولو. د فارس په تمدن کې به موږ نن دا ولولو چې د دې تمدن فرهنګي میراثونه کوم دي، اقتصاد یې پر کومو منابعو ولاړ و او سیاسي بنیاد یې څنګه ایښودل شوی و. دا هم پوره درس.
د لسم صنف د تاریخ کتاب یو بله موضوع د فارس تمدن دی. دې درس کې د فارس تمدن د سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او کلتوري وظیفه اړه معلومات حاصلوو. رزو ها د فارس تمدن هغه مهال چې آریایان په بلخ کې مشت شول، د وګړو د ډیرښت له امله چې د دوی نفوس مخ پر زیاتېدو و، دوی مجبور شول چې ختیز او لویدیز طرفونو ته کوچ وکړي. هغه شمېر اوسېدونکي چې ولویدیز ته کډه کیږي د اوسني ایران په شمال او فارس کې ژوند کوي. هغوی د ماد او فارس په نومونو د یو مدنیت بنسټ ایږدي چې د فارس تمدن په نوم شهرت لري. زموږ موضوع هم همدغه ده چې د فارس تمدن په باره کې معلومات حاصل کړو. د فارس پراخې دشتې، سندونه او شتمنی طبیعي زیرمې د دې لامل کېږي چې په دغه هیواد کې کرنه، مالداري او صنعت ته پام وړ پراختیا وکړي او بشري تمدنونه رامنځته کړي. له میلاد څخه 3000 کاله وړاندې اعلامیې وګړو په فارس کې د اعلام تمدن رامنځته کړ. د دغه تمدن په اړه ډېر تاریخي معلومات د شش له شار څخه حاصل شوي دي چې د اعلامي واکمنۍ سیاسي مرکز و ترلاسه شوي دي. اعلام د ادب، هنر او صنعت په برخه کې د پام وړ پراختیا ومونده. د بابلیانو او اشوریانو له وخت رسیدو سره اعلامیان کمزوري شول او په پایله کې په 1515 کال کې د اشور بناپال له لوري فاتاسو. اشوري لیکنی د هغو دوو قبایلو یادونه کوي چې د فارس په شمال ویدیس کې مشتو او د ماد په پارسیانو څخه عبارت دي. د هیرودت په وینا د اتمی مخزج د پیړۍ په وروستیو کې د دیاکو په نامه یو شخص د ماد قبایل تر خپلې ولکې لاندې راولي او د ماد د واکمنۍ بنسټ ایږدي. په دغه لړۍ کې درې نامتو پاچاهان واک ته رسیږي چې له هغو څخه یې استیاک، هخامنشیان او خروش دي. استیاک هغه واکمني کې یې د ماد ځواک خپل لوړ پوړې ته ورسېدی او د ماد قلمرو ته یې ډېره پراختیا ورکړې وه. د ماد قلمرو پراختیا د فارس قبایلو له لوري ودرېده. دین رازو د فارس تمدن دین په باره کې خبرې کو. د شرک او خرافاتو د خبرېدو په پایله کې په پخوانی فارس کې د ځینو څارویو، زمکی اسمانونو اوبو او اور عبادت ډیر دود وو. یعنی دوی مختلف خدایانو عبادت کوه. د پخوانی فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه شتون نه درلودی. دینی مراسم، دعاګانی او قربانی په مناسبو ځایونو کې ترسره کېدې، خو وروسته عبادت ځایونه ودان شول چې خدایانو مجسمې پکې اېږدول کېدې او خلکو به یې عبادت کوي. اعلامیانو لمړنی وروسته دوی څه کول په دغه مړو باندې؟ په ژوند باور دوی په ژوند او مرګ باندې باور درلودی، او له هغه اشخاص چې به مړه کېدل د دوی سره به یې لوښي کانالونه په قبرونو کې کښل او لوښي او نور سامان الات پیږدول تر څو دوی خپل ضرورتونه په رفع کړي. د فارس تمدن په لرغوني فارس کې اعلامیانو د خټینو او فلزي لوښو په جوړولو، مجسمه جوړولو او ډبرو پر مخ د انځورونو په کښلو کې ډېر مهارت درلودی. یعنې دا چې دوی په صنعت او کسب کې هم پاتې نه وو. د ماد وګړو خپل کورونه په لوړو ځایونو کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول. د دغو کلاګانو شاوخوا تاو را تاو دیوالونه او سار برجونه شتون درلودی چې د جګړې د سنگرونو په څیر ورڅخه استفاده کېدله. د هخامنشیانو په وخت کې زیاتې ودانۍ هم جوړې شوې وې، لکه د جمشید تخته چې دغه ودانۍ ډېره تاریخي او لرغونې هم ده. یوازې دا نه چې جمشید تخت ماڼۍ یا دغه ځای ودانۍ چې د یوازې یو لرغونې، بلکې د ښکلا له طرفه که وګورو هم ډېر شایستوالی هم درلودی. د هخامنشیانو په واسطه جوړه شوې ده. د ریویش دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړ. د جوړېدو په موخه له ټول هیواد څخه ګڼ شمېر هنرمندان یې راټول کړل او په خپلو دندو یې وګمارل. د ریویش وروسته ټولو هخامنشیانو واکمنانو ته په دغه ځای کې ماڼۍ جوړه کړلې. په دغه سیمه کې هر کال د نوروز د جشن مراسم هم ترسره کېدل چې له بېلابېلو هیوادونو او ایالتونو څخه ښکلو سوغاتونه سره هغه استازي راتلل. د یوناني سکندر له راتګ سره دغه تخت ډېر ارزښتناک وسایل له منځه ولاړل او ودانۍ یې زیاتې ویجاړې او زیانمنې شولې.
خون کی راته ویل چې د فارس تمدن په لومړی پیړیو کې د دې تمدن په جغرافي کې د واحد خدای عبادت ډیر دود نه وو، بلکې د یو شمیر حیواناتو په شمول د لمر ستورو عبادت کیده. د دې تمدن د نظر او خیرات یو برخه قربانی هم و.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
دی ولسم ټولګیز د کونکو ته خرغواست وایم. په نننی افغانستان کې د حکومتونو د تاریخي سلسله په دوامو په تیر درس کې د سفاریانو او طاهریانو حکومتونه ولوستل. نن به د سامانیانو حکومت ولولو. خونکې اداره ته بیانوي چې د سامانیانو حکومت د سیمې د کوم حکومت سیاسي ملاتړ لزان سره درلود، او دا چې د سامانیانو د حکومت په محل څلورو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو څخه کومې برخې ډیره وده وکړه. دا پوښتنې د خونکې په درس کې ځوابېږي.
عنوان سامانیان. په دې لوست کې به موږ د سامانیانو د واکمنۍ په باره کې پوسو، او همدارنګه د سامانیانو د کورنۍ په باره کې یو څه معلومات حاصل کړو، او د دې ترڅنګ د واکمنۍ په مهال ولې زموږ هیواد له علمي او فرهنګي غوړېدا سره مخ شو. رازو د سامانیانو و کورنۍ ته سامانیان د ختیځو اصلي کورنیو له ډلې څخه دي چې ریښه یې له اسلام څخه مخکې وختونو ته رسیږي. دوی د عباسي خلفاو په پلوي خپل سیاسي موقعیت د افغانستان، ایران او مرکزی آسیا په اسلامي ختیځ کې ټینګوي. سره له دې چې سامانیانو له خلفاو سره ښې اړیکې درلودې، خو بیا به هم مالیات و بغداد ته نه لیږدول، او د هغه تر څنګ د سامانیانو په دوره کې د اسلامي فرهنګ او تمدن د غوړېدو دوره بلل کیږي. په ځانګړې توګه عقلي علوم په دې دوره کې ډېره وده کوي. سامانیان د سامان خداد په نامه د یو سړي له نوم څخه اخیستل شوی دی. زموږ د هیواد د مشهوره تاریخ لیکونکي عبدالحی گردیزی په وینا سامان خداد لمغان یا زردشتی روحانیانو څخه شمیرل کیږي، او د ماوراء النهر نهر په سندو کې یې استوګن کړی ده. د سامان خداد پلرونه له اسلام څخه د مخه د ماوراء النهر لوی مشران و، او له اسلام څخه وروسته بیا دوی په ماوراء النهر کې نفوذ کوي او د زیات نفوذ خاوندان کیږي. سامان خداد د عبدالملک په زمانه کې مسلمان سو، او د اسدالله بن عبدالله په نامه د خراسان د حاکم تر ملاتړ لاندې راغی. دوی وروسته د ابو مسلم خراساني په نهضت کې برخه واخیسته، او د ابو مسلم له ملګرو څخه حسابل کېدل چې بیا عباسي دولت کې د دوی نمونه په شو ازانګو پورته کیږي. وروسته سفاریانو په راڅرګندېدو سره، کله چې سفاریان راښکاره کیږي، سفاریان هم د بغداد سره ښې اړیکې نه لري، او د دوی اړیکې هم نسبت سامانیانو ته منظمې او ښې نه دي. د بغداد خلفات چې و، هغو د سامانیانو اړیکو ته ضرورت درلودی، او غوښتل یې چې نوې مرحلې ته داخل سي، او د بغداد د خلافت چې د مخالفینو شتون هم و، د دې له امله د سامانیانو سره لاره یې وکړي، او هغه مخالفین لکه سفاریان او داسې نور له منځه یوسي. دوی حکومت ته په غاړه ایښودو سره سامانیان ته سیاسي مشروعیت ورکوي. سامانیان هم چې کله دغه ډول ګټه ویني، نو هغه او دې ته اړتیا هم لري، نو د خلافت په تایید سره یې د عامو خلکو په ذهنونو کې ډېر ښه ځای ونیوی. د هغه څخه وروسته د ساماني لړۍ لومړی بنسټګر اسماعیل، د ساماني لړۍ بنسټګر اسماعیل بن احمد بن سامان خداد دی. نوموړی په 234 قمري او په 338 میلادي کال په فراغانه کې وزیږید. امیر اسماعیل په پوره ډول په ماوراء النهر کې هغه وخت واکمني ترلاسه کړه چې د ده ورور نصر په 209 قمري کال کې مړ شو. د اسماعیل د امیر اسماعیل د امارت په دوره کې له اول سر څخه اعتبار او باور درلودی، خو کله چې د عباسي دولت لپاره د هغه سرغړوونکي چې له سفاریانو څخه عبارت دي، او داسې نور چې سرغړوونکي و، د هغو سره جنګ کوي او په جګړه کې سفاریانو ته ماتې ورکوي، او د هغو هغه لوی مشر نیسي او بند کوي، نو په دې کار سره د عباسي دولت په وړاندې دوی ډېر محبوبیت ترلاسه کوي، او داسې نور مخالفین لکه تبریستان او نور د هغو سره هم جګړه کوي، او هغو ته هم ماتې ورکوي. امیر اسماعیل بیا هم د عباسي دولت سره ملاتړ نه پرېږدي، او په ترتیب سره د خپلو فتوحاتو لمنه له افغانستان څخه اړوي او ایران ته تر لویدیځو سندو پورې رسوي. د امیر اسماعیل ساماني په وخت کې د ساماني دولت پلازمینه د بخارا ښار و، چې په هغه وخت کې ډېر ښه پرمختګ کړی و، او په ختیځ کې د اسلامي ښارونو په یو مهم مرکز باندې تبدیل شوی و. امیر اسماعیل تقریبا 8 کاله امارت وکړي، چې پس له دغه څخه دی مړ کیږي، او د امیر اسماعیل پر ځای بل ځای ناسي ټاکل کیږي چې د امیر اسماعیل زوی دویم احمد د ځای ناستی ټاکل کیږي.
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د سفاریانو حکومت لرمنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه، ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه، نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیفه کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته غواګیست. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو ولوستل چې د خپل حکومت د ثبات ټینګښت لپاره امیر دوست محمد خان لومړی د ملک توایفي حکومتونه لمنځه وړل. نن په همدې برخه کې د امیر شیر علي خان د حکومت په محل سیاسي تحولات لولو. په دې تاریخي پړاو کې دا لولو چې امیر شیر علي خان کومو سیاسي اصلاحاتو ته ملا وتړله. په دې درس کې پر افغانستان د انګلیس دویم ځل تجاوز لولو، او خونکې به دې تاریخي سلسلې کې د دې یرغل علتونه او د افغانانو ځواب و دې یرغل ته بیان کړي.
رازو د امیر شیر علي خان د دویم ځل پادشاهي په باره کې معلومات حاصلو. په دې لوست کې به موږ د امیر شیر علي خان د دویم ځل واکمنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصل کو، او چې د کومې کړنې ترسره کړلې، کومې پایلې درلودې، او د دې ترڅنګ د انګلیسیانو د دویم تیری لاملونه وڅېړو. رسول لومړی د امیر شیر علي خان دویم ځل پادشاهي د 1868 څخه تر 1890 کال پورې وه. امیر شیر علي خان په 1868 میلادي کال کې د عبدالرحمن خان او د محمد اعظم خان تر ماتې وروسته د کابل ته داخليږي، او د دویم ځل لپاره خپل سلطنت او واکمني اعلانوي. د لومړني کارونو څخه هغه دا و چې د غوښتل چې مرکزي حکومت ټینګ کړي. امیر شیر علي خان یو روشن فکر او نوښتګر سړی و. نوموړی د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی دی، او د سید جمال الدین افغان په مرسته یې اصلاحات رامنځته کړل. دغه اصلاحات مختلف و. ځینې اداري برخه کې اصلاحات رامنځته کړل، په پوځي برخه کې اصلاحات رامنځته کړل، او دغه ترڅنګ په اقتصادي برخه کې امیر شیر علي خان اصلاحات رامنځته کړل. لومړی رزو په اداري برخه کې امیر شیر علي خان څه وکړل. امیر شیر علي خان حکومت یې اجرایه قوې تواړوي، او اجرایه قوه یې رامنځته کړله چې په دې کې واک صدر اعظم ته سپارل کیږي، او هغه کابینې ټوله صدر اعظم تر مشرۍ لاندې راځي، او د هر کس د خپلې دندې وسپارلې. د مثال په ډول باندې د سید نور محمد هاشم افوشنجي د صدر اعظم په توګه، سپه سالار حسین د دفاع وزیر په توګه، او د هغه رقم ارسلان خان د بهرنیو چارو وزیر په توګه همداسې نورو ټولو ته خپلې دندې وټاکلې چې دا هغه اصلاحات و چې په اداري برخه کې رامنځته شول. د هغه څخه وروسته امیر شیر علي خان په پوځي برخه کې هم اصلاحات راوسته. امیر شیر علي خان غوښتل چې خپل خپلواکي وساتي، او خاوره د خپل هیواد خاوره وساتي، نو یو لک کسیزه منظم پوځ جوړ کړي. د هغو لپاره خاص یونیفورم موجود وو، او د دې ترڅنګ صنعت هم په دې وخت کې پرمختګ کړی وو چې د تولید په برخه کې په دغه وخت کې توپ، توپک او بارود تولیدېدل. رزو د امیر شیر علي خان په وخت کې اقتصادي برخه سیړو. د مالداري او کرنې په برخه کې پاملرنه وسوله. هغه مالیاتي مشکلات چې و چې د مالیاتو ټولونه مخکې په بیله طریقه ترسره کېدل، د هغه د کنټرول او د منظموالي لپاره یې کار وکړي، او یوازې دا نه، د غوښتل چې صنعت ته نور هم پرمختګ ورکړي، او خلک یې چې هغه وخت کې خلکو و صنعت ته اړتیا درلودل و دې ته تشویقول او هڅول تر څو کیفیت او قیمت پورته کړي. نسبتا نور وختونو ته د امیر شیر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې اقتصاد شو. په دغه وختونو کې ښوونځي، کورونه، د هغه ترڅنګ مطبوعې او د شمس النهار جریده هم د امیر شیر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې رامنځته کیږي. نو ویلی شو چې صنعت هم ډېر شو په دغه دوران کې.
په دې هیله چې د تاریخي درسونو نننۍ سلسله درته په زړه پورې وي. نو د تمدنونو د تاریخ په لړ کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته په راتلونکي درسي ساعت کې د روم تمدن بیان شي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د کندهار پاڅون او د دې پاڅون علتونه ولولي، او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان د استقلال ترلاسه کیدل او په دې تاریخي پیښه کې د امان الله خان ونډه بیان شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
هیله ده چې د ښوونکي له لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوي درسونه بیا په کتاب کې درسره تکرار کړئ تر څو مو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
رانا مغوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوارا دسرو زرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت چاری داشن خالے زما سخت نا چاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں گرد پریشان دستہ حسن خٹولی داشن خالے صبر اکڑا خدے برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے مرگ دن سر بندی داشن خاله صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله رانا مغوارا دسرو سرو پیسوان سما دیرا خیلی داشن خاله صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله اس میں سخت ناچاری داشن خاله